په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغی عدلوی څلورویشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د دینو راپورونو تر څنګ د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدای سي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. خو پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمیشنری د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسي سره زیات شوې ده. 2021 کال کې په ټول کال کې شپږ شپږ میلیونه ډالر په ارزښت وو، او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 10 میلیونه ډالر موږ واردات کړی دي. د غدرې میاشتو نورې مرسشنو د 10 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسي سره تجارت د وارداتو لرو.
هلو کو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 40 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلي ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټونه مرسته راوړي، په همدې اندازه نوره مرسته به هم راورسیږي.
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زورور زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو دراپورونو برخه ته. ځینې شیزینه فعالان وایي چې د تخار د معترضو شوزو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشی سوي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوي وه. د مقتدرو شوزو خوځښ وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شذو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی و او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی و بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی و یوه شپه یې بندیان کړی و بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی و او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسه مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یو نامه ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یو نامه یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحلم. روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالیو لومړی لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او درېمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته د 20 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسته راوړنې
د پیسو کومه فیصدي نیونه هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو په دونه هم زیاته شوله.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې. هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یو لوبه کې د کرسټیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سکوهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. پیل لدی کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14مه نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي.
د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ درې شلوریزې نړیوالې لوبې به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او دریمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته درویش کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. دا یادو لوبغاړو لډلې ډېرې له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کمپ کې ګډون لري چې دغه کمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو لډلې د درویو ځوان لوبغاړو یعنی بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوی راغلی چې دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه. سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. دا یادونې وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ زمرګتیا جام یادې سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاسټ کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازه فیس نه اخیستل کیږي، چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلي. یعنې په دې معنی چې له دې وروسته به د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي او زموږ وینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیرونه د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا تړ ترڅنګ پر راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غراس ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به پر راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالت به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15مه په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډیر پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي
آسیایی هیوادونو کلنی غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیر هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیوله هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دونه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر ده فاینانشلی د افغانستان لپاره. سربیره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټ شل هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو ترڅنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دواړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد. چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې د آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې لوریزو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. ښاغلی سیټی ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلی دی چې د هغې پریکړې ملاتړ هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د یو دېرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې 14 ولایتونو سره سیالۍ وکړې چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې 15 لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړې شي. دا چې کوم ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلیدلې دي په دې ریپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست، الف او د ننګرهار بې لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې لومړی پړاو یې د 14 ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د 15 ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالۍ توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. د کابل بې لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په څلورو لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې دوه سلیزې هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردک لوبغاړي فیصل خان په یوه پاڼۍ کې 204 نسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې دریم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لوري 14 سلیزې وهل شوې دي. همدارنګه د توپ اچونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان 15 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یوه لوبه کې 8 او په بله لوبه کې 6 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نموړي سره د جوزجان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمیر کې برابر دی. نموړي بیا په 15 لوبو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د یادونه وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان نومړنی کورنی کرکټ ټورنمنت ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به نومړی درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبې. د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې لوبډل مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په لسو لوبو کې یوازې درې لوبې وګټلې. هغه په توپ اچونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یوه نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې 9 وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ په دې لیګ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبېدل. د مای امارات لپاره له پیله فضل حق فاروقي او نجیب زدران لوبه کوله او وروستیو دوه لوبو ته راشد خان هم ورغی، خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطو په اچونه و نه کړه، خو په دوو لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنت خپل پیل کړي وو پای خنو، هغه په لس لوبو کې دولس وکټې ترلاسه کړې. نوین الحق بیا نسبتا ښه ولوبید، هغه په نوه لوبو کې یولس وکټې واخیستې او په یوه لوبه کې پنځه لوبغاړي هم وسوځول. نجیب زدران بیا د افغان توپ وهونکو په ډله کې تر نورو ښه وو. هغه د مای امارات لوبډلې ته دوه لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا اته نوې منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي وسوځول. نور احمد که څه هم په دې سیالۍ کې ډېر ښه ونه لوبید، خو څلور وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې دوه لوبې ترسره کړې. حضرت الله زازی هم یوازې په دوه لوبو کې ولوبید. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخیستل شوی و، خو ډېر چانس ورنه کړل شو او بیا بنگلادیش غوره لیګ ته لاړ. د بنگلادیش غوره لیگ سیالۍ په دې لیگ کې د عظمت الله عمرزی بهترین لوبې لا هم جریان لري. هغه یو ل سیالۍ تر سره کړې دي او 15 وکټې اخیستې دي. عمرزی چې ان سوینګ او اوټ سوینګ توپا چونې د لیگ ته ډېر ښکلا ورکړې ده، کرکټ سارون کې د افغان کرکټ غمه غني. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیگ کې تر دې دمه ښه لوبه کړې ده. هغه په 12 سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي او یو سل نه هاتیا منډې کړې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې عثمان غنی د بنگلاديش په لیگ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښته. هغه په نهو سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یو لوب کې زیاتې منډې درې اوی اوی. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنت پیل ډېر ښه کړی وو، خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په اته سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزې هم وهلې ده. دغه راز د لیگ ته تازه رحمان الله ګربز، نوین الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیلو لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ. تازه هند استرالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. استرالیا په دې لوبه کې په دوو پاڼو کې 206 اتیا منډې وکړې او هندوستان په یوه پاڼه کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په دوو پاڼو کې و او اشوین بیا په دوو پاڼو کې 8 وکټې واخیستې او د استرالیا لپاره بیا ټاډ مور پی خپل لومړنی ټیسټ سیالي تر سره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبي په لومړی پاڼه کې سلیزه وهله. د غراج جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړ کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبشاین مخکخ توپ وهونکو چې په دوو پاڼو کې شپږ شپېته منډې وکړې. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دواړه هیوادونه به څلور ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادولې ده چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشتې په 12 نیټه په دلی ښار کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د خزو کرکټ. د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام پیل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سالو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبېږي. په دې رپورت کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 10 تر 16 نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا وکړای شول چې د دریو منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا لس بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوی دی چې په الف ګروپ کې آسترالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلانکا یو ځای دي او په بی ګروپ کې انګلند، هندستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبيږي. د کرکټ نړیوال شورا یوازنی بشپړ غړی ته لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شوه او افغانستان اوس مهال د خزو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنمنټ په دوران کې به تر پایلو به پورې ټول ټال درويشت سیالۍ تر سره شي. د خزو شلوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ استرالیا ګټلې دي. انګلند او ویسټ انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې دوه اونۍ وړاندې تر 19 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې تر سره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ. د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړی هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د استرالیا د شلورونو لوبډل مشر ایرن فینچو. هغه وویل چې پوهیږي د شلوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوسه ځکه استعفا کوي چې د استرالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید زهیرمل په دې تړاو رپورټ لولي.
د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ لنړیوال کرکټ لاس په سر شو. خغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. استرالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په شپږ اویا نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د استرالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو په روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډله را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول ټال یې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 8,800 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلي دي. خغلی فینچ د شل اوریزو سیالیو په یوه پاڼه کې 122 منډې کړې وې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثبت دی. د ویلو ده چې 28 کلن فینچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېد.
راځئ چې اوس مو د فوټبال لړګر خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالی لوبغاړي کرستیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې څلور ګولونه ووهل. رونالډو چې النصر لوبډلې ته لوبېږي د فبروري میاشتې په 9 نیټه د سعودي د مکې ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د النصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې یو ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کچه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمته خستل شوی لوبغاړی دی، د دې څلورو ګولونو په وهلو سره په لیګ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 13 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یو لوب کې د څلورو ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونې وړ ده چې په پرو لیګ سیالیو کې د النصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې پر روانه ونی کې د فوټسال سیالۍ پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم ترسره شوې ده. لومړی لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل ترمنځ ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه ته رسیدلې وو. دا ځل مو له یو افغان څوک وهونکي سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافی نومیږي. خاغلی تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له خاغلی تکل مې په پیل کې پوښتلې دي چې څومره وخت کېږي چې د سوکوهنې لوبه کوي.
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم، خپل خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوکوهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک خوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس سره لګیا یي. د هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه را رسیدلی.
تا
ته راته وای چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ تر سره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دي، او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اوه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي؟ مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
دا سلور واری می هیواد عادل ولی راوڑی، او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چی آغا می بیا او گتلو نوری مسابقات تا می بیا لارا پیدا کن.
لافغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هیواد تطللی چمر لو بیدی لی هیواد بحر کردی دی چمر دی گتلی دی چمر دی بیللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوه ایم، او دا اللہ پزل لیدری می نیک آوٹ کردی دی ورتا یو الگ سره په نمرو باندې لوبه کړې وه چې هغه ډېره جالبه لوبه هم وه، او په بنګلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه، او په عربي اماراتو کې راته جوړه شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرمه په کمربند باندې، نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګۍ کېم، تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده، آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په د فری فایټ په رقم سازمانونه دي، همغې کې لوبېدلی یاست.
د امکاناتو په تړاو راته ووایه، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې دمه کړې ده یا یې کوي؟
ولا تر اوسه پورې خو هیچا راته پاملرنه نه ده کړې، لا لګیا استو، نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو، او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یي خواري کوو، همدغه ځای ته لګیا یي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې یادواري وکړله چې په بنګلادیش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شو، خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوې. او لا لګیا استو، انشاءالله هیلم شته دی، موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سوک وهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سوک وهونکي دي، که زه یادونه وکم محمد علی کلی یا مایک تایسن، ستا د خوښي څوک وهونکی څوک دی؟ څوک ګورې یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړې چې د هغه په څیر یو لوبغاړی واوسې؟
محمد علی کلی چې و یو اتل و، خو زه چې د چا علاقه مند یم هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري، او نوم مې هم چې دی منیفوکیو دی، د هغې مسابقات تعقیبوم او اماغی تمرینات ډیر ځل ګورم.
زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سوک وهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپله شخصا خپله تجربه راته ووایه، د ورځې څو ساعته تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سوک وهونکي باید شام و دامدا تمرینات ولري، او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې په هغې کې فزیکي باید ثقیله فزیکي وي، او سپارنګونه باید وي، شامدام سپارنګونه وي د ښه او لایق او استعدادي هلکانو سره، بیا الله پاک یو مقام درکړي د مخکې تګ. زه خو خپل ځاني چې دی دوه ټیمه تمرینات کوم، دوه ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم، او دوه ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم، او لګیا استو خپله خواري کوو. له تاسې نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. ښې چارې، ښه وخت.
د لوبول میدان ورزشی خبرونه مینوالو، خبرونه مو هم دلته بشپړه شو، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی ملمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی خو اوس مهال نور سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغه ته سلام مشورې ورکوي 50 کلن باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی خغلی ځوانمل د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو لخغلی ځوانمل سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي خو په پایل کې مې ترې غوښتل دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته ورو پیژنې
حاجی باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمه ناحیه اوسېدم او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلی اوسیدونکو یم عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی
bale تکل صاحب ماشومتوب ابتدایا مکتب می د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوان د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایا مکتب او التمه کړی تراغي روستا بیا د ترنهمه پورې عمل ته مو د نهم نهستا دولسم صنف پورې می د ننګرهار په علی لیسا کې خپل زده کړې کړې بعد بختانه تر هغه وروسته د حالاتو د هغه کڑکیچنو حالاتو د وجه مې مهاجرت کړو په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو
ځوانمل صاحب هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې خلکو سره مرسته وکړي شي تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي
bale واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو لکه زما یعنی دا سیمادیات ته ډیره توجه نه و خو ډیر زیات مې دا خوخیده چې زوشم کولای د بیوزلو لاسنیوي وکم د بیوزلو تر رسیدګي وکم کاغه په هر ارتباط کې وي وشم کولای دا زما د ماشومتوب نه کوما تر په هغه وخت کې چې ما خپل خلاص او چپ لاس پیژندلې فطرتاً البته دغه یو مفکوره ما سره موجوده و او لله الحمد په دغه خپل اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې و په هغه کې یعنی کاملا ز مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې د ستونزو په راکمولو کې بس دا ماته د خلکو خدمت یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم
څه وخت په ځان پوه شولې چې دا توان لري چې سوداګری وکي او یو بزنس یا تجارت وکي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالي ووسی
bale تکل صاحب زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي نو ادمان فکر ورته پیدا کیږي نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم زیاتره مې خوخیده چې له مشرانو سره لاغه هغه خلکو سره ناست ولرم چې هغه یو پیشه لري یو کاروبار لري نو دا هم دینه دا مفکوره را ته پیدا شو چې زه باید یو کار شروع کوم بل اخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چاغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو هټیوالو تجارانو نو ما سره د دوی سره هم د مرستې یو هوډ و. د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم او د هغې نه وروسته پسې بیا په د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ. دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 14000 کلدارې وه. او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ ونم 14000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 14 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغې خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
که مو دا خبره پټه نه وي ساتلې، اوس ویلی شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولی چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشحاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چلری؟
بله بله، زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه زیا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کړو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا و چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل که د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې 1.5 لک کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی، ډیری خلک ملي دلی په تجربه لمخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودي، ډیر به حد زیات سرمایه درلودي، او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی، دا په خپل ځان سره چانسونه لري، نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي، نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم، او خوشحالي په دې کې ده چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلي.
تاسو د ځان په باور ته وایست واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله يم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یو لور هم واده شوې ده، او د فامیلی ژوند هم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي؟ نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له 12مه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي، هغوی تر 10مه او تر 9مه مکتب ویلي، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس 3 کال په شپږم کې دی، نو دغه 4-5 میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یو لاره پیدا شي، او دوی نور نا امیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله حتماً حتماً، که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم و چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي، زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي، څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپل ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی، او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپل ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي، او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمونږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلی دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي، او خپل راتلونکی د خپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري پدیم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي هم باسواده شي هم قدر جوړ شي، خو که خپل خپل راتلونکي ته متوجه شو نو دا د ځوانانو ز دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم تر څنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغه تر رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې هم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغه باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل کله چې ما دوکان خلاص کړو اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسو وکړئ چې زه ډیر زیات کوشش مې دا کوم چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی وو یا کار به لیدلی وو چې کوم کار چې خلک ډیر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا دروند مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دوکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسو یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې لپلار درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې، زما او ما سره کوم شریک چو. بیا د همدغې 500,000 کلدارونه مونږ 15,000 کلدارې د دوکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډیر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسیدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنی چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېر پیسې درلودې او نه ډېر غریب وو، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امید وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم، اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم، او هڅه او هاند د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر منشته چې زه د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس می همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکی زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بی وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي، او هر سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد اقل د یو بی وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور سموش قزا